زو. ترکیه پرون پر رسمی ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې د جنوبی افریقا ترڅنګ خپل قانوني شکایت ثبت کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې د دې قضیې د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي. په دې قضیه کې اسرائیل تورن سوی چې د غزې په تړانګ کې د لس میاشتنۍ جګړې په لړ کې د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون سره سم له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې ده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
تیر 2023 کال په ډسمبر کې و چې جنوبی افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړ او د عدالت په نړیواله محکمه کې پر ضد شکایت ثبت کړ. دا د ترکیې د چهارشنبې په ورځ رسمن د جنوبی افریقا په دغه شکایت کې ځان یو ځای کړ او د هاګ نړیوالې محکمې څخه یې وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیلو د روانې نسل وژنې پر ضد په مطرح شوې قضیه کې د ترکیې نوم د شاکی په توګه ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، نړیواله ټولنه باید د په خبره د نسل وژنې د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي او پر اسرائیلو او ملاتړو فشار راوړي. ترکیې په وار وار په اسرائیلو د حماس د مشرتابه پر ضد د جګړې په ترڅ کې په غزې د بمباریو له امله نیوکې کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان هم له فلسطینیانو خپل ملاتړ ښوولی او پر اسرائیلو غږ کړی چې پر غزې خپل بریدونه پای ته ورسوي. پر غزې د اسرائیلو بریدونه هغه مهال پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ، 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي په غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې د 1500 ماشومانو په ګډون شاوخوا 1300 کسان وژل شوي. په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې د جنوري په میاشت کې اسرائیلو ته امر کړی و چې په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي، خو د اوربند په اړه یې څه نه وویلي. محکمې اسرائیلو ته ویلي د فلسطین خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسیدو ټول اړین اقدامات برابر کړي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې دي محکمې د مې په میاشت کې هم له اسرائیلو غوښتي چې د غزې د جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پر غزې د اسرائیلو بریدونو میلیونونه خلک بې کوره کړي او ملګرو ملتو د قحطۍ خبرداری ورکړی. اسرائیلو تر اوسه په رسمي توګه د ترکیې د دغه اقدام په اړه چې نسل وژنې په قضیه کې د جنوبي افریقا په شکایت کې ځان شامل کړی څه غبرګون نه دی ښوولی. مخکې اسرائیلي چارواکو ویلي و د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع لپاره به د حماس پر جنګیالیو بریدونو ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پردم د ایران هیواد د شهر څخه. تاسو باور وکړي چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور ځورول کیږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤلینو پورې ورورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانه دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو.
په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازینې لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
د افغانستان ټول ولس هازه خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپریږ دی، زړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رای ولې کښې نه وي. تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خریب و ریوی بلی زمان ریش چه ما شام شی جوندون با خیر هم لکه یستر خیال تمام سی.
دا غاک د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند وو. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوې آنلاین مجلې کار پیل کړی. دا مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعان انتخابوم، کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، ان خیالي نړۍ غونې لیکم، بیا همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دی خپل خبرې کوم ملتي موکړي. قدر من اردونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سختو شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني، خپلې لیکنې که نظم وي یا هم نثر تر لوستونکو رسوي، چې یوه بېلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو هفته کې کسی مد کې بخش کې ګډون کړی، واقعیت هم ډېر ښه ده. یعنی ډېر ښه زمینه مسئله سوې په حالت کې چې افغانستان کې داسې حالت واقع شوی دی چې نه دي تدریس وده شوی، نو موږ ته زمینه نه ده مسئله، او یوازینۍ لار همدا د آنلاین لار موږ ته پاتې چې په دې کې موږ خپل کوشش او زیار باسو، نو رب دې موږ سره مرسته وکړي. یعنی تر ټولو ډېر حمایت کوونکي چې دي زما کورنۍ ده، زما په هر لار کې هڅوي او ماته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي. او تر اوسه یعنی دا کوچني کوچني بریاوې دي، له خیر سره لویو بریاوو ته لاره پیدا کړي. او ماډی رسوین په دوه موضوعان انتخابوم، کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان او داسې د معلومات راټول همداسې یعنی خیالي نړۍ غونې لیکم، بیا همداسې لیکنې کوم ساده. پتاني خو چانې سره ارتباط کې مو هغه ته لیکلي ځینې څلور مو خوښې کړل دي.
شاعر او لیکواله میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي. نوموړی د ارزښت پاکله وایي:
اقرا انټرنیټي ده، خبره خدا ده چې دا څوک سانسورولی نسي. مهمه خبره چې د زما په نظر باندې ولې چې دا انټرنیټ کې ده د چا هغه نه پرسیږي، نه وسې نه پرسیږي. نو دوی کولی سي چې بې له کوم ډاره څخه چې څنګه د دوی زړه وغواړي هغسې هغه وکړي، نشرات وکړي. او د بله اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول فعالیت چې دی، د اجتماعي فعالیت چې دی، فرهنګي فعالیتونه چې دي، هر ډول فعالیتونه چې دي، هغه ټول په ټپه ولاړ حتی تعلیمی چې تر هر څه ضروری دي. په دغسې یو وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګېدلی دي، هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټوله بندې، پوهنتونونه بندې، نورې تعلیمي موسې بندې دي، ډول ډول هغه دي. زما په نظر باندې ډېر ښه رول لوبولی سي، خو مهمه دا ده چې دوی څه ډول هغه خپروي، نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې، انټرنیټ یا ویبسایټونه، چې هغه مدیریت یې څوک کوي او څه ولیکي. خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکي ته متوجه وي چې ډېر هغه پر روزنیزه برخه باندې، نه دغه نجونې اکثر نجونې هغه کې راسره ستا لکه دا دی. دا اوس تاسو فتانه ژوند چې د هغې ماته هغه راستولي وو، میسیج راستولي وو، بیا ما یو شعر ور واستوه.
راته ویلی سي چې کوم شعر دې ورته ور واستوه؟
دا وروستیو کې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی. نو هغه داسې ویل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ دې کړله هېره. دغسې یو ډول شعر دی، نو آزاد شعر دی، ما ټوله نه دی په یاد. یعنی پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ دې کړله هېره. سمبول دی تر پایه پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ دې مثلا وږمۍ دې مثلا دغه توري چې دي، نه نو دا ټوله بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته دا شي.
تاسو له بیل بایت نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
داسې دی چې مثلا نارینو ته افغانستان کې هر څه شته، نو او بیا هغه چې دي هغه شاته سوي دي، ښځې شاته سوي دي، بیخي حذف سوي دي، نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغسې دي.
بدبختانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې
همیشه دلمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي. په هر حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان دیدی لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي یو ډول مات دي، البته ښځینه طبقه مې هدف ده، تاسو هغو ته څه وایه؟
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي، خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډیرو هغه سره مخامخ دي، د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سړی چې لږ غور ورته وکړي هر یوه یې په برخه کې ډیر هغه لري، ډیر ستونزې لري.
د تاسو مشوره دوی ته څه ده؟ اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې نه مکتب شته او نه د ښځې لپاره کار شته. تاسو مشوره نجونو ته مېرمنو ته څه ده؟ څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خپګانو ډپریشن دو مسایل نه ځان وساتي؟
د اقتصادي هغه راځي توان راځي نه، اوس د انټرنیټ دی، انټرنیټ کې هر څه شته او هر څوک هر څه کولی شي که سمه استفاده ځینې وکړي. مثلا نه زده کړه پکښې کولی شي، هر ډول زده کړه پکښې کولی شي، مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ دي، خصوصا ښځینه طبقه، هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه، یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې و هغه اقتصادي هغه چې و اقتصادي توان چې و هغه ټوله دوی خپله وي، یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسي کولای نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه په افغانستان کې اوس.
بله، له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده؟ له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړي؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي ډېره به شي. زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي.
مګر د تاسو لیکل پاخه دي، د تاسو لیکل پاخه دي، د ځوانانو به مې د تاسو هم په خوا کې د ډېره ښه خبر راځي.
څه به وکړم، زه به خپل کوشش وکړم خپل توانه سره، نو ولې نه زه به وکړم. دا خو
بله،
هر افغان مېرمنې هغه ده وظیفه ده چې دا کار باید وکړي، مسؤلیت یې دی.
کوم شي په څه باندې اخته یاستئ؟ مثلا کومه برخه کې لیکنې کوئ؟ تر اوسه پورې څومره وخت؟
زه چې دم ته راغلی یم، زه ډېرې لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي. تاسو ته معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېری، ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله؟ بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي هغه یو وخت یو څه موده تېری. زه کوشش وکوم چې شعر ولیکم، ولې چې هغه مسایل چې زه راخم په شعر کې هغه ډېرې کمې مېرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اوړي. نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي، یا کم هغه چې دي، کمې ستونزې چې دي، دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي، دغه هغه کمه دا مسایل چې دي دغه شعر کمه. زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دي، نور لیکنې مې نه لیکلي.
روزو دی اقرام مجله مدیر مسئول فتانه ژوند ته. فتانه د طالبانو لره تاکس خمخ کې په دولسم ټولګي کې و. اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نش کولای غوړی قابل شي او په خوا کې لیکل چې د خوخي وړ کار دی کوي. فتانه نه می پوښتلی چې د اقرام مجله د رمنځته کولو انګیزه څه و.
کومه غوښتل سوې دي ښځو لپاره یو څه وکړه، د عقل خپل مسؤلیت ادا کړو. کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري، باید هغو ته لیکلو ته وهڅه وسي، لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي. بس بیا مو غوښتل سوې د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو، د نجونو د مېرمنو لیکنې راټولوو، ځای په ځای کوو یې، ټاکو یې، انتخابوو یې، ایډیټوو یې، ډیزاین کوو یې.
بله، دا راته وایي چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړې، دا نثر دی، شعر دی، څه دی؟
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې، ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم، د قلم خاوندانو ته، ځینې خویندې خپله راځي سي، ډېر علاقه شوي سي، لیکل رالېږي. زه نه پوهېږم، ما ته حساب هم بېخي نه ده معلوم، ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي. نثر دی، د نثر برخه کې هم لیکل شته، د شعر برخه کې هم دي، مقالی هم دی، د ښځو اړوند هم دی، روغتیایي لیکنې هم دی، په هر برخه کې دی، خاطرې هم دی. نو موږ غواړو هم سي په هر برخه کې د میرمنو لیکنو ته ځای ورکړو، فرهنګي، ادبي، اجتماعي، شعر، خاطرې، لنډې کیسې، ټول زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخش کې راغلي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي، هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالات پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که ووایم چې په لیکلو باندې یو غمانګیز تاثیر پرېوتی ده. د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې، خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږي. نو د هغوی وضعیت معلوم ده، نو په لیکلو کې له ورایه څرک ښکاري.
بله، او میرمنې چې لیکي، نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي، میرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلې دي، د هغوی شعرونه خو کلشیر دی که هغه دي، هغه خو پاخه دي. نو هغوی هم همدا د نجونو په درد شریکې دي، د هغوی په لیکلو کې هم، په کیسو کې، په شعرونو کې همدا غږ ده چې د نجونو دپاره باید غږ پورته سي، او د هغوی درد یې احساس کړی دی، د هغوی کیسې لیکلي، هغوی هم شریکې دي.
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي، کله مالي اړخ وایو که نور ازادي وایو د نجونو میرمنو لپاره نشته، په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا میرمنو او نجونو ته ځانګړې کړئ؟
موږ غوښتل چې باید په دغسې سختو شرایطو کې د نجونو او د میرمنو تر څنګ ودرېږو، سي د هغوی ژغ ته انعکاس ورکړو، سي هغوی شعر د هغوی زموږ مجله سي د غیر سیاسي ده، نو د هغوی په فعالیتونو کې، په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ژغ اوچت کړو، د هغوی سره کومک وکړو، سي هغوی وهڅوو، سي لیکلو کې وخت بې ځایه ضایع نه سي، دا کوم وخت سي دا تر ټولو ارزښتمن ده، سي اته یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې، نو دا یو لویه ضایع ده، نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي. که نور څه نه وي، هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي، موږ دا زمینه ورته برابره کړو، سي هغوی لیکلو ته وهڅوو، هغوی لیکل وکړي، او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي، سي هغوی دا ډاډ احساس کړي، سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي، نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه میرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي، څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي، کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زما په نظر سي رسنۍ، که مجله ده، که رادیو ده، یا تلویزیون ده، هر څه چې دي، یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا په دې اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري، هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی سي، نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته، سي موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي. بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي، سي هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو، سي د هغوی سي کوم لیکل کوي، د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو، سي دوی سره په لیکلو کې مرستې وکړي. نو داسې د میرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه سي زه په همدې باور یم سي رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ، شعر که نثر؟
زیاتره لګیا یم سي د نورو دوستانو ته اولیت ورکړم، نورو نجونو ته، بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغو پاته ولو، نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فکلور هغه کې لګیا یم سي لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم، انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نور خلق وطور کو.
بله، دی نظم برخه که دی شیر و شعری برخه که تاس سنگه آیا شاعرم یاستی؟
نوزو خو زبط شاعر نیسم ویلی خو بس کل کل لگیای شعرم لکم آوزم اصلی خوش نسرده لنج کسیم لکم نو بس لگیای استم.
خا کتاس دوست دیسی او گفتن وکم چه دی شیر یو چو بایتا منگتو ویا آیا امکان داری؟
بلی امکان لری ولی نه زه به دلس موبایل په وکړم که په موبایل کښې ور راسره ویلې ناتمن درته وایم.
بلی زه تاسو ته غواږ یم راتوبې وایې
غزل دې البته وایي د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي تنکۍ ځوانۍ مې سپارمه د سرو ورونو غېږ ته تنها ګوښه کښې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کښې لګیا یم د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کښې لګیا یم چې هر مازدیګر را شي نو په ځان مې باور خام شي غربت او غریبۍ را ته یو داسې احساس را کړ جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کښې ناکام شي او ډېوي مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي ډېوي مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه. راځو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات را څېړي؟
که ووایم هغه خو زیاتره د ښځو اړوند کیسې دي. غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب، هغه ما ته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړل کوم فکر سې لرئ دا باید پټ نه کړي. تاسو وایي داسې واوسېږئ د لیکوال کار دی چې هغه په ولاړو اوبو کښې ډبره غورځوي، نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي. موږ هم بیا جوړښت وکړو او وغوښتل چې همداسې باید وکړو. زه زیاتره د ښځو د ماشومانو په هماغه ستونزو باندې په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړه نه شو کوي. داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي، هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثره زړه نه شو کوي.
مثلا څه رقم؟
مثلا ما یوه کیسه لیکلې داسې یو انجلۍ ده، هغه په دې کیسه کښې چې هغه د خپل اخشي نه د هغوی سره جنسي اړیکې لري غیرې، هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي، بیا هغوی بهر غورځوي، ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي. هغوی زموږ په ټولنه کښې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي، نو ومې غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم البته لنډو کیسو کښې.
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته. مجله له چاپه راوځي خو واضح خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي. د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کول، په دې باندې خبرې راته وکړئ.
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه ده چې لګښت یې هم کوي. د دې هر څه مصارف د هغه دي، خو هغه نه غواړي چې ځان وښيي چا ته، نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي.
مونږ به یم هویت پټ وساتو. دې ته ورته کارونو کښې لا هم د تاسو بریا غواړم. ډېره زیاته مننه چې له مونږ سره مو خپل معلومات شریک کړل.
سلامت اوسې، ستاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ غږ مو تر خلکو ورساو. دې سره به هم څوک چې زموږ غږ اوري خویندې به انشاءالله نورې هم واڅېږي، لیکل به هم راولېږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420221440. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. اساسي او بشري حقوق.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو.
لمک سره ملمه دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پیل کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري.
اصلا خود داست دی پر طور نری که کمورد پر مجموع که دی انسان خبر او کو یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه؟ پا دغه دری هیوادونو که ما دی انسان قدر ندید دلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه خدمت چې الله تعالی ورکړی دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده دغه شه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې هیوادونو کې. البته خو په افغانستان کې بیا دا یو څه زیات د مسله زیاته ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللي دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولی دي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د یو ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د یو انسان په بدن کې، بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاړیږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا ملا تیر ماتی، طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخ وویني نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخ وویني. نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې زموږ په افغانستان کې پیل حال دي چې ځوانان د تیښتې په حالت کې، ځوانان د وتلو په حالت کې، چې کدرونه او استعدادونه مو وزي، ځوان کدرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې، زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي، پر ځای د دې چې ودې ته نورې تانې ورکول شي یا د دې نور د استعدادونو مخه ونیول شي، باید د دې استعدادونو ته لا هم په اصطلاح کار وسي او د دې استعدادونو نور هم وغوړول سي، نه دا چې مثلا د دې استعدادونه ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هغه هیلې چې دی په زړه کې لري په هغه باندې په لوی لاس خاورې اړول کیږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې که هغه حکومت یې، که هغه د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې، که په مسجدونو کې ملایم امان یې، که په ټولنو کې مشران یې، فرهنګي شخصیتونه سپین ژری، دغسې مخور کسان باید را وړاندې سي او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هیواد چارې، د هیواد د سمون لپاره، د هیواد د پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
بله، راځو همغې لومړۍ پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تېره بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناستیم، په خپله کورنۍ کې ناستیم، موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو، د دوی د یو لیري کلي، یعنی د یو که تاسو وګورئ د غره په لمن کې هم یو 15-16 کور یې هلته، د هغوی لباس او د یو ګڼ میشت ښار لباس یو شان دي. یعنی د دوی په لباسونو کې هیڅ فرق نه. زموږ هغې متاسفانه، زموږ هغې د زه به مثال خپل د کندهار هغې درکړم، د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د ښار څخه فقط تاسې یو 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډې چې ورواوړې، دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دي. او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هره جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالیا بند ته، د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کېته، د ځوانان ورځي د ښار څخه هلته میلې کوي، هلته ګرځي را ګرځي، مجلسونه کوي، مجالس جوړي، ساتیری کوي، خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه یې لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتری کې لا توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه، دغه د لباس واټن، دا شان باید راکم سي، د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي، د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دی، یو څوک را باندې خاندي یا یو څوک راته وایي چې دا ما اغونده، یو څوک راته وایي چې تا ولی خولی پر سر کړی دی، یا تا ولی لونګوټه تړلی دی، یا تا ولی مثلا په کول پر سر کړی دی، یا تا ولی د مثال په ډول رشتان داسې جوړ کړی دی، یا هسې جوړ کړی دی. زما فکر سره دا جزئي جزئي شان دي، په دې باندې باید د ځوانانو زړه ځای نه کړی سي.
بله، کله چې یو ځوان له پوهنتون څخه فارغېږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پوهنتونونو رئیسانو ته، چې له دې وروسته د هغه سرمی رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبرې راته وکړه، یعنې څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري. ولې په هغه کې دوی مداخله کوي؟ هغه ته یې نه پرېږدي.
په ټوله نړۍ کې نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژبندونې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندي، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې تورې او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې تورې وې دا پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزه یې کوله. ده نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکې او دغه تورې دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټول لباسونه چې هلته موږ وکړې یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه دغه بیا په ورځپاڼه کې مغه زموږ انځور راغلی و. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي یې درلوده، په خاص ډول دا د خولۍ غورځولو انداز کنه، یو ډول کیف یې درلود، یو ډول خوشحالي یې درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لوی لاس باندې دا د ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکی ایښول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلې، یو یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه در ورکو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو کنه. نو خو نو ټول افغانستان ګل ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دي سوي. نو د هیواد نورې برخې ډېرې کنډو کپر پرتې دي. زموږ اوس ماشومان پر سړکونو باندې پراته دي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخونو او په دې شیانو کې بیچارهګان در بدل سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزئي جزئي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې قرار قرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دغه ټول جوړ شي، ورغول شي، یو وروسته پر دې باندې هم قرار قرار کار کېدلی شي. اوس د دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنه باندې وایي.
که راسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي که نه، چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې که نه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرنډم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځئ که نه. ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول شو چې نور به ځوانان خپل و طبیعت ته پرېښول شي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه. یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه ده. اوس چې درس په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي؟ نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښود، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو، دا ځوانان به زده کړې نه کوي. کنه اوس موږ خدا ستوله نه ده چې ذکرې ودی ته د سیو اضافي شی ښکاری کنه وکړه اوس موږ په ټوله کې دا بدبختانه دغه دغسته چې چاته وای چې تاسو ذکر نه دي کړی یا مثلا ته بعض ذکر ته مخه کېدی تاسو په بدل کې هغه پلانې چې ملونر دي هغه کوم ذکر کړی دي هغه پلانې چې اوروله داس ذکر خو دې ته پار نه دي چې تاسو مثلا خامخا باید په ملونر سي خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلای سي لږ تر لږه یو لوحه وویلای سي لږ تر لږه خپل اولاد ته قران عظیم شان ور وښه لږ تر لږه خپل د سنت او د احادیث یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه تا خو دې ته پار دي اوس دې ته پار خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملونر سي خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي ذکر نه کینو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو وسوم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې پرنجونو باندې ذکر بدی دي بل برخه کې به مثلا ځوانان مایوسه شوی دي د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستل پر هغه سربېره به دغه سي شانس پر تحمیلي چې دا مکو او دا وکاو دا نو زما په فکر سره راتلونکي به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت یې سمو
bale د طالبانو مشران اکثره وخت ادا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلې دنیا یې لیدلې پارس پیږي او بیا دغه سي تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو پزره نه وي د کورنۍ پزره نه وي تاسو په نظر د خلک پیږي نه دا کوم تخنیکی ستونزه ده دا قستان د سکیدا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لاري لاري نه دیو کولای سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي
ولازم مش په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستون زده ده چې د تیر څخه زده کړی نه کوو کنه اوس ګور زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد طریقي نظام را لې ارڅه سره کړ کنه مثلا دروازې هم سره سره په سره رنگونو ولرس ولې او پیراغ هم سور سو مثلا د ارګ دروازې په سره رنگونو ولرس ولې دا افراط دی افغانان د خپل چیر څخه باید زده کړی وکړي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفریط نه خوښي موږ باید منځلاري واوسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلارتوب باندې امر کړی یو تاسو داسې واوسئ چې نه صرف وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپل ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو متاسفانه چې په تیر وختونو کې دغه څه و چې په لوی لاس باندې خلک زیدول کېدل مثلا ټکول کېدل د حقوق کارونو په میشتو میشتو په محکمو کې بند و فساد او شته سدلې او جنگو څال جوړ کړیو نه دوی کښنستل نه هغه کښنستل یو بد حالت اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي ارڅ په زور باندې په خلکو باندې تحمیلی زما به فکر سره دا نه دی په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشاله کیږي خلک په دې خوشاله کیږي چې د افغانستان ملي بیرغ دی په ټول افغانستان کې وره پیږي په دې کې څه مشکل دی و دې رفیژن اوس بیرغ چې شته خو زما په دې درې رنگ بیرغ کې کلمه شریف همسته الله اکبر همستا د افغانستان نوم همستا مسجد همستا د رسک روزی د پاره د وژي نشان همستا هر څه پکښته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مانی خو وینم نه په دا باندې هم خلک در باندې راټول سي نو یو دا څه پښیم چې دا خلک ولې داس کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدی
بله که تاسو اساسي بشري حقوقو ته کړه چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبر راته وکړي چې که څه هم تاسو خبرونه کړئ نه واچ او لکه کې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی سي
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهیږي ځکه ما کله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپل قضیو د څېړلو لپاره رواني په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهیږي چې زه پر غلطه یم کنه ځکه داوا یې کړې ده او هغه داوا هغه بل ته د ملولو وړ نه ده او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږ دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهیږي چې زه غلط یم خو بیا هم دوی سره رواني خپل ټول مسلمانې په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم دوی سره رواني د کوشش کوي چې وایي ګوند خدای زه دغه دایې وګټم او دا حق زما سي په داسال کې دوی پوهیږي چې دا زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړی دي الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دي موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو. زم سیدی ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې ناراضي مې ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقاً بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو خپله مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې، دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارکونه نوزي، بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، د ناوې د زوم ورځ د نن د دوی صفت وکړي، بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یوویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو دپاره ډېره پاملرنه وسي، ډېر پام باندې وسي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دغه موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبول نه کوي، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې ویلې دي هماغه کار به دوی مخته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی
څومره زیان رسولی سي. مستاسو پخوانی متل دی، وایي پښو پښو ارمان کاږي غالي دي، کنه؟ نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم راغله چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي، چې بس بیا دا موقع په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله نا کله چې داسې حالات سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې، پخوانی خلکو ته او خلک په خپل غېږ کې نه نیسي، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی خپل لمونې ته خپله وور راوړي، کنه؟ زما په فکر سره اوس د هغه وخت نه دی، باید د تیرو څخه تجربې واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي وه، څنګه مثلا دا خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي، شنډ شوي دي. نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هېواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري، او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري، او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي وه د پوسټه، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان، په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بنډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې هم نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هېڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاچاکي لارو باندې ځي نورو هېوادونو ته چې هلته دي، موږ تاسې شهیدان چې هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر، نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپه خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره ګیري لکه افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یو سلاسوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ د همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلاسوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه نباسي او شاخ نور هېڅ هم سړی کله ناکله داسې فکر کوي.
ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي، څنګه خپل ژوند مخکې سي، او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کړي، او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اوښتي راوښتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راغله، د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته ټوپکیان ویل، هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت جمهوریت هم دادی دامن زولاری بیا طالبان را ده زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زه وایم چې هر تور شپه چې دغه رڼا لري هر تور شپه نو په داسې حالات کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي ستاسو حقونه نه درکوي ستاسو حق خوړل کېږي تاسو الله تعالی ته صبر وکړي په خپل هر لمانځه کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه تور شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي انشاءالله رحمان په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري په هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دي هغه ستاسو غږ چې زموږ پر سرونه څوک دي هغه ستاسو غږ حتمن اوري تاسو مایوسه کېږئ مه ورته کښېنئ انشاءالله صبر وکړئ د صبر میوه چې ده هغه خوږه ده انشاءالله زه په دې باور یم که نن نه سبا که سبا نه وي بل سبا که نه کال کال نه وي دوه بعده به انشاءالله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې زموږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل غږ دې پورته کړي په غږ پورته کولو کې څه خبره ده ولاړې څه د مشرانو سره چې کښېني وارې څه د چارواکو سره چې کښېني خپل حق ته وغواړي ځکه چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ کور ودا
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبري وشوي تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری